السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو تند غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په قطر کې د سولې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې او تمه ده چې نن بیا خبري وشي. په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شایي سر لننه اروپایي ټولنه او امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی او طالبان وای د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو. د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللې ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سری سیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلې دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې اوس بیټنګ کوي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ څلوېښت منډې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوځېدل. دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. د افغانستان په لوبډله کې څلور نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. د سر لوبغاړی عبدالملک، د منس بیټسمن منیر احمد او روتو پچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي. د راشد خان لاس ټپ شوی دی. تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10مه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانی کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو، له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالني قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالني په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2,000,000 ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړۍ برخې تر رسېدو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2,000,000 ډوزه واکسین به له 1,000,000 سلواکیانو سره د دوو میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوي تړون له مخې 1,000,000 ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په می او جون میاشتو کې 1,000,000 ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپایي ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کرونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپایي ټولنې د درملو د مؤسسې له لورې لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی. داو خبرونه
کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې د واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېده او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همانایی است که پلیس ها چطور سوق بدهیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدهیم.
په کنر کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چټالی چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وېستم اور کې هم زم دې درې څلور کارم کې چټالی تراوته وم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الف پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلی دی چې د اوسنی حکومت چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خند دی. جمهوری ریاست بیا د متقی د خبري بیزای بللی او عکس العمل ور باندې ښکارا کړی. جزئیات په دغه راپور کې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجیه انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي تروان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناشتي. خالی محمد نعیم د سشنبه پورز ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناشتو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میست سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
ستاسو خپل نظام او خپل قدرت او خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي. د مذاکرات دي چې
هو جمهوریت ریاست بیا وایي د واک د لیک دی وازینه لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینه پال
افغانستان خلق اساسی قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح سوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایا د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پوره بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده
زمون شبینني همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینئ.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشن به پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او لنړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلي اندرابی په خبره دغه پلان لمخې په دغه یواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نورحال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزې ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانه سي. مسعود اندرابی د سه شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
سازی برنامه امانایست که پولیس ها چطور سوق بدیم به تنفیذ قانون
ده. ده پلان لمخ با پولیس لجنگی رول نه اصلی دندو ده چه ده قانون تنفیذ ده استانه کو پا بلا بلا برخو که با ده پولیس و ظرفیتو رو برکو پا زنگری توگا ده پلان شوی جرمونو و مخدره موادو سر ده مبارزه او ده غشان هغا خدمتون چه ده کورانوی چار وزارت للوری ورندیکی گی پا ده پلان او پروگرام کی دی.
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه سوي دي. د ښاغلي اندرابي په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې یې شمېر له زرو تنو ته لوړ سي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې شوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت کشف په تړاو یې اوولس زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول شوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې شوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصرې کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل شوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا شوي خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابي یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابي دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خاني پنځه ساعتونکي له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي خاني لخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅېړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورونی چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک څنګه
کیږي په شاک راغړک اول نه دي مخابره غرس
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانې هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په موخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانې د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو. موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې او دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړې په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي. په کونړ کې سلګونه کمبومره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنو شلیدلې، پلاستیکي بوټانې په پخو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
لاټرالې چلو مشورې دی او 500 روپۍ پورته وي سم اور کې هم د دې درې سلو کلم کې چټالې تراوته و او یو بل ور من دی غل ته ټاک شاګرد دغه 500 روپۍ ورته او پلار نمشته دي.
څه کوي هغه؟
هغه دی باندې بک کار ایزو جوړی ټوپ
لسکلن شفیع الله هم لاسی کراچی چلبی وای پلار ناروغ دی او بلڅو کې د غټي وټي نشته، نو ار دې چې له سهار تر ماخامه پر دې پیټي وچلوي. د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړی ستومانه به وجدي درد کوي.
پلار مې نقشانې کټ پروت دی، پمړای درد دی او مونږه کټالې د لښتلو سار شي او ماخام شو مونږه کپیټلو درانه درانه چلار شي خوب نه راځي د د سټډیو چې څه ته یو لګي ټوک ټوک مې نه نشته دی او دا ټول کور ما تر افغاړه دی.
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلی. وایي
هوټل کې شاګردي کوي، پیچې راکړي او کور ته ورځي، لوښي موخي ولې انځره پلار مشهور جوی مې د غوړو کسان کور کې لرو، چوک د ګاټي وړې نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري، خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې دا خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم به دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس په دې هوټل نه لاس دې کالو لاس اولی دي مجبوریم دا کور کې څنګه لرو چې هم نه لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پنډونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي، او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته 200 کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي، چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي. په بازارونو کې د تنکۍ ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي، او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې 4 روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تېرېدو د مجبورو او بېوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان اورو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو خوست. په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوست یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او روڼ اندي له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تخته بیګ پوځي کلاګانې، د غازی بابر خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونی ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار شال رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیون ته هیڅ توجه نه در سره شوی. خوست لنیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیون یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي، بازو کې ولسونه لري. زوایم چې دولت یې د سره د جوړیدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده، او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر غوونه کې لمغ سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست ته راولېږي، ترڅو د دغه تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمرې پیشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی عبادت موجود دی؟ په اړه د عبادت مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي،
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عبادت لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد، او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوست د حسن کورد پسیمه که د شاه اسماعیل گنبده چه خواهشا دری سوکال لرغونتوب لری د رغوان چاریه تر سرشوی د ده پواینا چه د نور و تاریخی عبادات و رغوال هم پا پام کدی.
د خوست خر، د تختبیک و گنده هم پا پلان کل رو، او د تختبیک و گنده پسیمه که د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې ترسره شوې ده. د غزی ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړې ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم ترسره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی عبادت و رغول شي، نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به دې ولایت کې سیلګرۍ دود وده وکړي، او د هیواد له داخل او بهر نه به دې ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو، د اسیتو فرق کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالي ښار کې د آیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منډه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست، او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی په کور کې نظر بند، او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري 28 ترسره شول، چې په کې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبرروانو ګزارونو په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلي دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزوري هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آنګ سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آنګ سان سو چی چې له کودتا رئیس په عام محضر کې نه ده لیدل شوی، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته وګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 3:30 بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې په ترڅ کې هم پر اجنډا خبرې شوې. به خود افغان دولت د پلاوی دی بغړي په وینا پرونی خونډه اوجده و او به نتیجه پای ته ورسیده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه در کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 14 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نشته یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحد عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپې ته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سل یو دښمنو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې درېیم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې په خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجه لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. په دغه 950 ورځې پروګرام کې سلرویش روزونکو ته روزنه ورکول کیږي. خغلی مشروف وایي دا پروګرام په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او نورو هغو کې به هم ډیر ژر پیل شي. او د اروپا د فوټبال سیالیو په لړ کې تیره شپه ریال مادرید او ریال سوسیداد سره مخ شول چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په دې سره ریال مادرید د بارسا لوبډلې په څیر 53 امتیازات خپل کړل او د لوبو په جدول کې دریم ځای خپل کړ. سوسیداد هم 2 امتیازونه ترلاسه کړل خو د جدول 5 ځای کې پاتې شو. ریالي لوبغاړو لوبه ښه پیل کړې وه خو د لوبې په دویم پړاو کې بیا د مقابلې لوبډلې پیل خو بیا هم لوبه مساوي شوه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې هونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځا مونږ ماته څوک وکړي زه مجبور یم څه ورته کوم، سارو ته مثلا ښځو ته.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپلو اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه وو له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هېڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
ورور سره وم نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري د تا د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځا مونږ ماته څوک وکړي زه مجبور یم څه ورته کوم، کنځا کوو سارو ته مثلا ښځو ته. جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو، او کویم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي دغه هم په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کېږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کېدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کېږي. د ژوند پرېکړې یې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کېږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کېږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسېدونکې وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي.
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و، هغه سړی یې په چړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وي کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي.
نارینه برخه چې مور، خور یا کورنۍ ته یې ښځې ته کنځا کوي دا په خپله د هغوی
جایگاه او غوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامی ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرگذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په دې که غیر اخلاقی نسبتونه ای، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمی قذف ګڼل کیږي. او که چیرې نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای، په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلوي او غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور کنځلوي او هغه هم نسبت ښځو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کود د 603 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم در لوګر ولایت اوسیدونکی: په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حده زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د ښځو کنځلې کوي، نو په واقعیت سره دغه رواج ستدی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همداری چې خلک په خپلو منځو جنګونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه ته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې دا شریعت خانم ناروا دی. هغه څوک دا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لبره مرغداري واج دي چې او بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شجر تشکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستي او دوی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا، کداره ته وایست چې ولې یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل ښکنځي بیا یې د کورنۍ ښځینه غړي ورته ښکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره ښکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته، لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري. کله چې څوک چا
راته کانزل کوي اما کاغه ناموسته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي ان افغانان غواړي دوی غوکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستان را برسیره کړي دي هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي کاغه فزیکي جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بې ابروګي یا یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي
اغلې تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنګ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي میرمنې ته یې کوي که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست لمنځه وړي
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه لمنځه لاړ شي
د ناوړه عادتونو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی لار عامه پوهاوی دی عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 50 تر 100 کسانو راټول شوي وي که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي د دې تر څنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي یوه ډېره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړې کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړې کړي زه فکر کوم په خلکو باندې به ډېر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه تر بیا د خدای پامان
اچار 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 د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خپرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي
کانو څه پریکړه وکړو یو څوک باید معلومات وګڼو که نه هیڅوک نه را سره مني چې خیر و خیریت و او هیڅوک هم ګناهګار نه و
ته رښتیا وایې صاحب باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو
نو څوک به معرفي کړو
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې د وړو کسانو کړې وي
رښتیا وایې خو څوک به متهم کړو ټول مو ملګري او دوستان دي کنه
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي هماغه ملامت متهم کړی او سرنوالی ته امر وپیژنئ
د تا خبره صحیح ده خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسیږي
ښه نو څنګه کوئ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته اخر خو به یو څه اعلانوئ
رښتیا وایې خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي
صاحب که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو څنګه به وي
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه
صاحب امکان لري په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیس ور معرفي کړو.
خلک یې پیژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
سب ته غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه درته فوټوشاپ کوم او چیرې ته تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بېخي بېلې څېرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلټې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، څه باتې، بیا څوک په کیسه کې هم نه کېږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یریږي.
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات را وغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي. که څنګه؟
اوس مقرره یوتا د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوی دي او ټول مقررې د نوې مقررات له مخې تر سره کیږي. زده کړې او تعلیمی اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې پکور کې ناسي اوای چې څه دی پخ کړی دی او څه دی نه دی پخ کړی. په کار پسې وګرځه.
او خزه ته مې ویني چې ټول ورځ پسې ګرځم. لډیرو ګرځېدو مې نوې بوټان زاړه شول.
پلاره په خدای چې ځان مړ کې کپ دی حکومت کې څوک کار درکې. رضا زه به ولاره در وخیم. خیر دې کولایم.
او لوري کومه لار دې پیدا کړې ده؟
پلاره صاحب نظری شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشران ته به درته ویل په خپل بده مقرر کړي.
لوری تمی لکه چی پی بندی کوی، څنګه به مقرر کی؟
مقرر ای دی رازه، ته خود ما خبره ومنه.
و لوری امدغه بد راده بس دی چی ما ته وای. حکومت ته ما پی وای چی حکومت بیا لکه ما غونده عاجز و بی قدرت نه دی.
او خزی څو وخت نه بد رد درته ویلی دی؟ دا ولې نه حق ته متونه را پسی کوی؟
ز افلاره دا خبری پریده، کنه بیا د سات کړي خنزل درته پلی کوم.
خا خا تاسو زما کنزلم سپټوی.
ما ویل چې یادگار دې را سره پاتې وي.
خا خا یادگارونه مې ساتي.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړی دي چې دې د کنځلو یادگار خو دې ساتلی دی.
پلاره بی ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د تلیفون نمره به دې ورکم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو ومنم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلی نه و، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه هم نور ادارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره ابل ورځې مې ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې ته خبره یې چې پلار مې څومره را باندې ګران دی او څومره مې بیکاری ته زړه خوږیږي. خود مقرره یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره براله سپکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دې خیر کی، تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا خدای دې خیر را پیښ. بلی وعلیکم سلام، څوک؟ د رئیس صاحب سکرتر یې؟ امر وکی امر وکی. څنګه؟ نه نه کار نه لرم. څنګه؟ او که ښه کار وي ولې نه کوم؟ د رئیس صاحب مشاوریت دی. ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم. سمه ده سمه ده، د خدای پامان. مننه مننه. کور ودان کور ودان.
څوک
د رئیس صاحب سکرتر وو؟ وای رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
ریښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کی.
پلاره زړهور پی ورځه، کنځلو دې کار وکه، په ریښتیا مشاور شوې. زما د یوې ملګري پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي، تا خو یوه توفه هم رانه کړه. رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوری.
لمه سخی تا بیا جو بند تا د میلی لپارا او بیا له غزایا د بابر بند تا او که وقت پاتی شو نو بیا قرغی تا بطلم او باغ بالا تا هم. سهارا تب جی راو تم لکورا لمرویس میدان د سخی جان پلور ورو وجدم خو پوهنتون سرا پرا بندی که بند پاتی شوم. خوب انتون سرا پرا بندی کی بند پاتی شوم. نمخت اتلای شوم، نپشار اتلای شوم، نچنگ تا اوختای شوم. لخپل موتر سرا همدل تا بند پاتی شوم. لخپل موتر سرا همدل تا بند پاتی شوم. نه شوی لس شوی او یولس دولس لاهم بند پاتی و لاهم بند پاتی و. تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم. او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم. واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، مسکا او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
خندا